د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ما شمنی خبری مجله کې اورئ. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسله والو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکوو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له ښې لوبې تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د مقاومت جبهه وایي چې دوی د وسله والو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. په لسګونو ښځو په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې پر روان حکومت کې د ښځو د مهمې ونډې غوښتنه وکړه. د ملکی هوایی چلان اداره خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت لخوا نن جمعه داخلي الوتنې پیل شوې. امریکا د دې پرمختګ هرکلی وکړ. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړي توپونه ټاکلي دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویترز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوري مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبه مخکې اعلان نشي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکاري پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دا تړون به هڅه وکړي چې له افغانستان نور زیانمنېدونکي کسان وباسي او له طالبانو سره اړیکې وساتي، خو د دې هېواد نوي واکمنان باید له ځانه دا وړتیا وښيي چې د مرستو او د په رسمیت پېژندلو مستحق دي. ستولتنبرګ نن له رویترز اژانس سره په مرکه کې وویل پر دې مسلې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه ډېر هغه افغانان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي تر اوسه په افغانستان کې دي. ستولتنبرګ دغه راز ویل طالبانو سره عملیاتي تماسونه ضروري دي تر څو دغه افغانان له افغانستان نه وایستل شي. د ناتو سرمنشي په بیړه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې خبرداری ورکړه او ویل د طالبانو په اړه قضاوت باید د هغوی په خبرو نه بلکې پر کړو وړو یې وشي. چین وایي سفارت په کابل کې عادي فعالیت مخ ته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د هغه په وینا په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل یوه مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. هغه وویل هیله من یو چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي، داخلي او خارجي معتدلې پالیسۍ پر مخ ونیسي. تر دې یوه ورځ مخکې طالبان ویلي وو چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره وساتي او نوی حکومت به له پیکینګه مرستې ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیه چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل د نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګنا وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا درې میلیارد ډالره پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بستهبندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټکې خپرېدا سره مخامخ دی، ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور راپورونه د غراز د خبرونی خبره سوي مطالب د ازادي رادیو پر وی پانل وستاله سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د پنچیر په شاوخوا کې پروانه جګړه کې دوړ لوري یو اول ته د درنی مرګ جوبلې اړولو خبره کوي. طالبان وي تر دا مهاله شاوخوا شپاړس پوستینې ویلي. د مقاومت ملي جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په پنجشیر کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه پنځمې ورځې ته اوږده شوه. طالبان وای په پنجشیر له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتو دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلې، د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تېره شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. زموږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د ښاغلي کریمی په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي، خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتي بیا رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
در چهار روز گذشته په تیرو څلور ورځو کې دشمن ته باید دا ثابت سوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان سوي. 15 کسان یې اسیر نیول سوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ سوي دي.
خغلی دشتی هغه راپورونه رات کړ چې طالبان د پنشیر ولایت ځینو سیمو ته ورننه وتی دي. لدی ټولو سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وی خبره کړي اعلان کې ویلي چې له بده مرغه پورستی کې د مسلحینو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم په پنشیر ولایت کې جګړه پیل شوه چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. خغلی کرزی د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې جګړه ودروي او د سولې لاره غوره کړي. له بلې خوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خبرونه خپاره شوه چې د پنشیر په خواک ولسوالۍ کې شاوخوا زر طالب جنگیلی محاصره دي چې دغه خبر بیا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رد کړ. وی ویل چې دوی د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې دواړو خواوو مذاکراتي پلاوو خبرو پیل ور نه کړه. طالبانو ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسأله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پیل نه ده ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15 ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح په پنشیر کې د تازه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې دا کړي چې طالبانو پر پنشیر ولایت بشر دوستانه امکانات بند کړي او دا کار یې د نړیوالو قوانینو له مخې جنگي جنایت بلل کېدای سي. شغلی صالح لیکلي چې طالبان ډاکټرانو، دارو درملو او خوړو ته اجازه نه ورکوي چې پنشیر ته ورسول سي. حال دا چې د په خبره په زرګونو کسانو د طالبانو د ظلمونو له کبله پنشیر ولایت ته پناه وړي. امر الله صالح ویلي چې پنشیر د افغانستان لپاره درېدلې، نو له پنشیر سره به درېږي او خپل ژغ ملګری کړي. د پنشیر ولایت ځینې برخې تېره شپه د سختو جګړو شاهد وې چې دا جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې پر پنشیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله کړې وه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهه وسلول طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې دوی 14 پوستې نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې دغه جبهه د هر ډول حمله د شندولو لپاره چمتووالی لري. د شوزو د حقونو ځینی فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په اعتراضي غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخونډه ورکړل شي.
له شاوخوا ونی وروسته د افغانستان د هوایي چلند اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. دغه ادارې تیر ورځ پیوي
د تخنیکی ستونزې له کابل مو معذرت ومني او وسم د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه راپور و چې په څو شیبو کې اوریدل سي. وسم دا وری چې د شوزو د حقونو ځینی فعالانی په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه لري.
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوهستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان مرمنې وګمارل شي.
موږ ښځه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې پخوانی حکومت کې وزیران او رئیسان او معاونان وو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د ښځو لپاره امارت له خوا نه هیڅ کله توجه نه دی شوې.
اغلی کوهستاني وایي زیات شمیر افغان مرمنو او نجونو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا تر کچه زده کړې لري. نوموړي له طالبانو غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د ښځو ونډه په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د مېرمنو لاسته راوړنې وساتي. په کابل کې د مېرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمېر مېرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې وه. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مېرمنو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمي وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نو موږ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بله پراتلون کې حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه مرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي او دا به سی په کومه باندې باندې به وي دا به پراتلون کې حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلون کې اعلان سی حل ته به واضح سی ولې اوس سی واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی موږ د هیواد هر فرد هغه ک مرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان مېرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان مېرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د مېرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د مېرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اصل کې چې د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د کابل نړیوال هوایي ډګر د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې ډګر بیا فعالیدل د بشري مرستو د رسولو لپاره اړین دي. نور په دې راپور کې
له شاوخوا ونی وروسته د افغانستان د هوایی چلن اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. دغه ادارې تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې وویل چې لومړنی پرواز به د جمعې په ورځ له کابل مزار شریف ته وي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه پرواز د افغانستان په وخت ماسپخین 3 بجې ترسره کیږي. له بل خوا طالبان وایي د کابل هوایی ډګر به د نړیوالو پروازونو لپاره ډیر ژر فعال شي. د طالبانو د مطبوعاتو برخې یو غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په هوایی ډګر کې د پاکولو چارې بشپړې شي او ډیر ژر به تخنیکی چارې د بیا جوړېدو لپاره پیل شي.
دوی امیدواری ښودلې ده چې ټول هغه تخریب شوي وسایل او وسایل چې مهم دي انشاءالله د هغوی د بیا ترمیم چارې پر مخ روانې دي او ګړندۍ روانې دي. امیدواري ستاسې په ډېر لنډ وخت کې به د هوایي میدان نه الوتنې بېرته اماده شي. هوایي میدان به الوتنو ته بېرته اماده شي.
هغه وویل د قطر او ترکیې او تخنیکی ټیم ګډ کار کوي څو د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا د پروازونو جوګه وګرځوي. ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایي ډګر ډېرې برخې زیانمنې شوې وې او وسایل تخریب شوي وو. د افغانستان د هوایي چلن ادارې له لوري په خبرو شوي او راپورونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ کوټ کوټه تګ را تک کوو. د معلوماتو له مخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول 300 څخه تر 1500 کورنی پروازونه کېدل چې شاوخوا 1500 کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه ترې کېدل. د افغانستان د هوایي چلن ادارې له لوري د خبرو شوې او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 1600 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت یې څاره. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول د هوایي ترافیک له لارې په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کېده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر شپه ناوخته په یوې خبري غونډه کې وویل امریکا له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. هغه ویلي مونږ غواړو وګورو چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څه ډول بیرته فعالېدلی شي.
To see such an airport for a couple reasons. One is the ability to Simon's question.
موږ په څو دلیلونو غواړو چې هوایي ډګر فعال شي. یو دا چې کومي بشري مرستې چې موږ یې افغانستان ته استول غواړو ورسیږي. دا شند سوداګریز ولوتنو ترڅنګ په دغه هوایي ډګر کې د دې جوګه هم شي چې موږ وکولې شو خپل ادبا چې د امریکا ویزا، اقامه او د کډوالۍ ځانګړي ویزې لري او هغه کسان چې له خطر سره مخ دي انتقال کړو.
Afghans at risk a means by which to leave the country should they choose to do so.
کابل هوایی ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکي او تجارتي پروازونو پر مخ تړلی و او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9400 ولزراتیا او 15090 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په دسل کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پاکستان سفیر اندېښنه ښودلې چې که له افغانستان سره مرسته ونیسي دا هیواد به له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. تفصیل په یو راپور کې.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له دې هېواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یوه ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنجشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړ. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بیې نورې هم لوړې شي، د بېوزلۍ اندازه به نوره هم زیاته شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات ښودل کیږي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو 40 کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو ښه لار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د خبری مجلې ورستای راپور دادی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس یې په بیلابیلو نومونو ځوروي. دوی د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډه سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تاګ روتاګ ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکی علی ګل په دغي براکشه مشال ریډیو ته وویل
بس دا خلک دي راځي تجارتي څوکوړي څوکروړي، خو لیکن دغه بارډر کې تکلیف دي، په دې باندې خو د طالب له طرفه نشته. طالبانو سره خلک ډېر خوشاله دي، انشاءالله موږ خوشاله یو. فوجانو له طرف پاکستان له طرف دا خلک چې راغلي دي دا شا تذکری دي چا مجر کارت دي څوک مطلب د شمالي وزیرستان والا دي دغه پاکستان والا لار نه ورکوي چې دي جنوبي وزیرستان مطلب کبري او کلري دیوانه جنسي والا دا شناختي کارتونه پری دي او نور شناختي کارتونه پری دي تذکره هم نه پری دي مجر کارت هم نه پری دي دغه له طرف دا مشکلات ته پوښي دا څومره ګاډي ولاړ دي دا څومره کورونه ولاړ دي دا ټول دي وجنه ولاړ دي
د افغانستان په خورا پاکستان ته روړېدلې پتاما په انتظار نوز د دوه نورې کسانو خبره هم وار وای
نو مې عالمگیر دا په ورنه کې مې دکاندار یم د کپڑے دکاندار اوس هم پریږدي نه راغلی او کمال ته په دمال له خاطر اوس بیرته بیا وړو تم پریږدي نه پاکستان او دا مشکل لرو طالب ته مجاهد نور ته مې د ګیټ اخلاص کې په تذکره به خلک دي بیماران دي له خلکو سره ګیټ د پاکستان له طرفه مشکل ده مشکل هم نه پریږدي چې ما تاسو نه کارت راوړی موږ سره شنه کارتونه نه نوسته موږ په افغانان او پاکستاني په نه طالب غوې موږ پریږدو ان ته ما ګیټ باندې پریږدو
ایمانم غفار ده زرمیلنو يم دماش نختی کارت تا په دغه وجه چې تاسو انټری نه کړی ډیر خلک دي دغه سیسی ولار دي انټری نه کړی پاتې دي شناخت کارت نه ست دا خلک هم پریږدي پاکستان والو نه پری یا تاسو انټری نه کړی
د افغانستان په خورا د سرحدي دروازې افغاني طالبونو مشر سید کندهاری د خلکو ستونزو حل کولو په براکښه مشال ریډیو ته وویل
چې د عوامو پر برابر څونی کدار سہولت برابرېږي هغه موږ برابر کړی دی په هغه کې کدا درته وایم چې مخکې د زنانه او د مردانه د لار یو واه اوس هغه سره جبې اس بیا مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصې ده اوس پر 9 بجې خلاصېږي مخکې په دې کې په مابین کې د ورځې د 12 بجو سره او بیا د 2 بجو پورې وقفه هغه موږ ختم کده د عوامو د سہولت د خاطر او بل مازګر چې کوم دروازه بندې ده پر 15 بجې اوس پر 16 بجې بندېش بالکل خبري اترې مو کړې دي خو هغه کوم چې زمره ستونزې دي هغه مو ورته پیښ کړې دي هغه کې بعضی زمره سره منل سوي دي او بعضی دی وای چې موږ ته اډر نسته او موږ د لوړنه اډر راوړو او ورسته بیا مثال ستاسو سره هغه خبره شریکو دا هغه نور پات ستونزو په اړه کې هم موږ د دې سره په جریان کې
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته د افغانیون ګیلې کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
غواړي شاندي کار دا مه چې کوئ خاکه زنانه وبارکه غي دا وایي یاره دا کومې زنانه راغلي چې کوئ ما خو دې طرف نه زموږ پالیسي ده چې موږ چې د چتر ډاکومېنټس نه هغه موږ بغیر ډاکومېنټس نه شو راپرېښودی نو دا یوه خبره ده چې هغوی دا وایي چې تاسو بغیر ډاکومېنټه پرېږدئ چې ناز کې چونکې غلام خان شته نو هغوی دا وایي که نه چې هغه دې هغه طرف استعمالوي په دې طرف بیا رش ډېر زیات شي او درېیمه خبره ده چې نن سبا چونکې هاخوا لا انسټیمیټي ده نو سختي ځکه په کار ده چې لکه دې کې کوم داسې خلک دي که نه چې هغه انټي پاکستان دي چې ټیټشو دا خلک نو سختي ځکه کوم چې دا خلک م
د سویلي وزیرستان انګورډه سرحدي دروازې بنې موجود خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا زر تر زره دوی ته په سرحدي دروازې سهولتونه برابر کړي چې دوی په اسانه تاګ روتاګ کړای شي
دا ژوند رنگونه
عزیز رحمان یم
د خپل کاروبار پاک لاره ته وایي په څه مصروف یست
ټیکسی ونی کوو
په دې بندو لارو کې څومره تیل دی مصرفیږي
لارې خو ډېره زحم جوړیږي او زحم چې تیل مړي مصرف راځي په موږ باندې یو مسیر ته چې ځو هغه مسیر کوم مثال سل یو نیم سل روپۍ ځو هغه چې زحم یو وې سره ځو سره نو کیږي
او بیا قصد لغه چا نه اخلي چې موټر کې جوړ راځي
طبعاً مجبوری ده کله موږ باندې کله په هغه باندې سره ځینو
ځینې موټروانانو سره سړی مخکېږي مثلا مازدیګری ناوختې یا موټر نه نو دغه وخت کې دوی بیا ډېر له وخت نه استفاده کوي هغه خپله کرایه درې چنده لوړه وړي تاسو څومره دا کار کړی
تر اوسه مې نه ده کړی
هېڅ امکان نه لري چې نوي کړی
نه باور که زه ازدحام هغه کې زه نه ځم
رحم لري
او طبعاً ولې نه
یعنی هغه متل دا وایي له خوږ ګوتې نیسي خلک له خوږ ګوتې نه نیسي
نه والله هغه عادت ما کې نه شته شته باز ټیکسیواران نه شته یو هغه چې کوي هغه پیسې بیا په موږ باندې ځیم نه ځکه دا افغانستان خلک اکثریت ټول جوبل خلک دي
څومره ملګري دي لیدلي چې همدا کار کوي دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلي څخه راغلی که نه کرایه نه وي ورته معلومه څومره بیا هغو ته زیات وایي پیسې ډېرې ترې اخلي
تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني
صداقت نشته
صداقت ډیر کم د افغانستان خلکو کې.
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاک صداقت څومره مهم دی؟
ډیر غټ رول لري په صداقت چینی هغه کار پیسې هغه نه لري نه خیر دی نه بره.
له خپلو تجربو راته وایي چې کله یو کار په صداقت کوئ څه رقمي او که داسې نور خلق ته تاوان رسوي څه رقمي؟
تاوان زه یوه قصه ته سلته وکړم چې مثال یو مسیر ته کراشل روپۍ ده په هغه مسیر کې بعضې خلکو دېرش روپۍ لیدلې مې دي په هغه مسیر کې موټر خرابه شوی ده هغه سواري بېرته کده شوی په شل روپۍ کې موټر کې تللی دي.
بلې د موټروانۍ په هکله که راته وایي دا څه رقم یو کار ده څومره ورسره ستړي کېږئ خسته کېږئ؟
ډېر ستومانه کار ده سړی دی نه وایي چې د موټر کې ناسته دې خوځي وا خوځي او ډېر ستومانه کار ده.
ولې ستومانه ده؟
ستومانه په دې باندې ازدحام راځي په کې ټکر راځي نفروهنه راځي په دې کې نه خبرې راځي په دې کې
پدې لا یو وخت چې آرام ازمن خپل موټروانی سره ولري
من نه ژوندې وایم.